ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي. تاسو څه وایئ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیايي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټول هغه لرې پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیايي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو او بانډو ته وروړي په هغه مخصوص بکسو کې ځای په ځای کوي او بیا د ټاکلي مهالویش نه مخې هغه کورونه او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغ شي او بیا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پخې وهي، خو بیا ته نه وخت تیری. دغه سروې چې ترسره شوي دغې داسې ښودل ده چې په افغانستان کې د یو کال نه ښکته ماشومان په هر دوه ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله چې تاسو له کورنیو سره ګوري خبرې کوئ، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړي وي، هر څه چې وي.
دغه واکسینونه چې دي دا خپله د ژوندي کمزوري شوي او یا مړه شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندي ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زر کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یاوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوي ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کی او یا هم نارامي پیدا کی، مور او پلار یې بې خوبه کی. نو دغه شیونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه سي ماشوم ته تبه، نارامي او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوي دي. نو دغه پلار او مور د دغه ټکی نه ویریږي. کله چې ماشوم ته دغه شی نه پیدا شي، نو طبعا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو لپاره چې ضرور دي، د هغو لپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنی دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلي دا جدي علایم نه دي، دا خطر نه لري، دا واکسین سره عکس العمل د بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي. همدا غوړي وایي.
بله، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلې لپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغې درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي، دغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي. او کله چې پوره واکسینونه ونه شي، هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونی واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته، تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړمه چې ټیټانوس یې ونیسي، یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کیږي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا له مرګ سره مخ کیږي، کوم احصایات تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,30,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نه ښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. ته ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل، دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، دومره د مړینو او د اخته کیدنو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پیاخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بلې، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري د واکسین د نه کولو له امله ماشومانو ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول، د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل، بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي.
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري، او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده، د دې په څنګ کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه زموږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې او په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو، تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړی کی. تربیه ښه چلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وک کوي؟
او بالکل، ولې نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولې ځینې کسان ډیر نه وک کوي؟
باز خلک د شخصي وقدو لپاره، باز خلک وړي په ځان غټوخي کې د دې خاطر.
او نیوکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیر کم وسی، هغه باید په ډیر نرم لاجه په شو الفاظ باندې اول مثبت نقطې وروسته بیا منفي نقطې.
خو ګوریدونکو، نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالمنی وکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي، او همداراس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه لرو، ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې و تمثيلي ټوټه دروو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو، نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالی ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي، او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شي وي، خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوست چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوی او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي. حتی مثال د خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوې مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره، غوښتل مې چې یو سره مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلو چې دغه دلته مشکل ده، دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سره به ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال خبرې موږ د سره نسو کار کولای، او په نتیجه کې داسې سول چې مثال خبر ماته ویل چې دفتر باید خوشې کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشې کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې په یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي، نو د مسؤولو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي، نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې دی تل انتقاد اوري، او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوي چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي،
هو په ما باندې انتقاد شوی دی، کوم شیان چې په ما باندې څوک